یو دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث پروګرام لرو، خو له هغه مخکې صفي الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د ولایت په مقام باندې د میزایل د مرمۍ په لګېدو سره شپاړس کسان ټپیان شوي. ښاغلي سعید نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل وسلوالو طالبانو داسې وخت د میزایل مرمۍ توغولې چې د ولایت په مقام کې د دینی مدرسو شاوخوا یو نیم سل زده کوونکي د قرآن د تلاوت په سیالۍ بوخت وو. د پکتیکا د وازیخوا ولسوالۍ امنیه قومندان د طالبانو په برید کې وژل شوی. د عبدالرحیم په نوم دغه قومندان پرون مازیګر ځایي پوستو ته د اکمالاتو په مهال د طالبانو له برید سره مخ شوی. هند کې په تیر یو شپه ورځ څه باندې درې نیم لکه کسان په کرونا اخته شوي. دا څویمه پرله پسې ورځ ده چې په هند کې په دومره شمیر د کرونا نوې پیښې ثبتېږي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکي جون میاشت کې له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وویني. دا خبره د کرملین یو لوړ پوړي سلاحکار یوری اوشاکوف پرون د اپریل په 15مه داسې مال کړی چې د امریکا او روسیې ترمنځ لانجې زیاتې شوې دي. او د هالیوډ سینما د معتبره فلمی جایزو اوسکار مراسم بیګا تر سره شول. انتونی هاپکنز د غوره فلمی لوبغاړي اوارد وګاټه. په ښځینه لوبغاړو کې بیا فرانسیس مکډورمان د غوره لوبغاړي اوارد وګاټه.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي، نظام څه کوي چې افغان حکومت.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه ونی کی هلی مو منئ. هله د چروغ او جوړ بوئ. یو زل بیا د ازادي رادیو د 15 دقیقې او نیز باس وخت را رسیدلې. قدرمن اوریدونکو د 1950 کال د سور و منیټه په افغانستان کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ لړنګېدو او د خلق دموکراتیک ګوند وخت د رسیدو ورسته، او د 1901 یم مریض کال د سور اتمه نیټه د مجاهدینو د بریا او د نجیب الله لواکا د ګوخه کولو له ورځې سره برابر ده. که څه هم په غوی یا سور میاش کې دا دوه پر لپسې ورځې د زینو ډلو تپلو ګوندونو او تنظیمون لپاره د ویاړ او بریا ورځې دي، خو د افغانستان ډیری خلک خای ذهنن ورسره جوړ نه وي، ځکه د دوی په خبره د دوه ورځو له افغانانو ډیری قربانۍ اخیستي او د رواني جګړې یو لوی لامل هم همدا دوه ورځې بدلونونه واکته رسیدل او راپرځول ګڼي. نن په همدې موضوع د ازادي رادیو په 15 دقیقې باس پرونه کې ل خپل ملمنو جهادي مشر قاضي محمد امین وقات، د ولسی جرګې په خوانی غړی خالد پختون، او د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان له مشر خاغلی لال ګل لال سره بحث کوو. درنو ملمنو خره خلاص. پښتون سیب لکه څنګه چې په مقدمه کې هم ویل شل، دغه دوه ورځې په پرلپسې ډول د غوی و ما وتمه که څه هم د یو شمیر کسانو لخوا، د یو شمیر ګوندونو لخوا، د یو شمیر تنظیمونو لخوا د بریا د ورځو په توګه باندې په تیره کې نمانځل شوي دي، خو د افغانستان خلک ذهنن ورسره جوړ نه دی او دوی فکر کوي چې د روانې جګړې یو لوی لامل همدا دوه ورځې دي، او دغه شان دغه دوه ورځو لا فنانو ډیر قرباني اخیستي. تاسو په څه نظر یې؟
په دې کې چک نسته چې ومه د سور د افغانستان د بدبختی، د ازار، د دربدری او ترنن وځي تلويش کاله کې سولې د خلکو د ډیرو لویو شخصیتو پر آن او نظر سره د افغانستان د بدبختی اصلي عامل ومه د سور و ذکر جوړ نظام سکوت ما بین تراغي او خارجي قواوې د اتحاد جمهور شوروي ترینوان لاندې افغانستان ترالي، او افغانستان یې په ډیر اوږده تلویش کلن جنگ وسی مر شهیدان ویلی سو اخته کړي، او هغه کارونه چې پر ومه د سور وسوله چې هغه مقابل کې مجاهدین د افغانستان ملت ودرېدي د جهاد تر عنوان لاندې، هغوی د خپلو ټولو قربانیو په نتیجه کې ومه د سور بالاخره په اتمه د سور واړوله چې هغه په کټ کې د ومې د سور په عکس العمل کې په وجود راغله. نو زه دا په جرأت سره ویلی سم چې اتمه د سور په حقیقت کې د ومې د سور عکس العمل دی، د ملت عکس العمل دی. د دا چې د اتمی د ثور بعد د افغانستان په ملت کې یا په حکومت کې یا په نظام کې د مجاهدینو تر نامه لاندې هغه ناخوالې مابین ته شولې، د هغو ناخوالو څخه خلک ناراضه دي. لیکن خپله اول لس کاله چې د اوومې د ثور څه د پنځلسم کال شروع کېږي بیا تر د نویمه کاله پورې، هغه د افغانستان د خلکو د جهاد برکت و. دا چې بعضې خلکو د جهاد د نامه څخه سوی استفاده وکړه، کابل خراب شو، جهاد جنګي شروع شولې، بدبختي په وجود راغلې، فکر کوم اصلاً څوک چې په دې مقصر موږ بولو هغه د جهاد مابعد مقصر بولو. موږ هېڅکله دا نه شو ویلی
د جهاد مابعد خلک څوک
جهاد مابعد ما څوک ویلی چې په جهاد مابعد کې د خارجي ملکو مداخلې په افغانستان کې د اوو او اتو احزاب په ګډون یو داسې د غوی غوبل له مابین ته شو چې هر چا کوشش کوه چې خپل ځان ته ګټه وکړي.
یعنې مداخلې خو وي، خو به اصلي لاملین څوک ول؟
لاملین وي هر څوک دې پوهېږي چې په هغه لاملینو کښې زموږ همسایګان مستقیماً داخل وه. حتی تاسو ټول ملت شاید یا کسان چې تم د څلوېښتو کالو زیات وي چې په داخل د کابل کښې هره منطقه د یو مملکت او د یو حز چې د هغه حامیان وه، د هغو تر د قومندې لاندې کابل خراب کړي او متبقي افغانستان یې ټوله په دربدري سره مخامخ کړي. لیکن موږ دا پر د جهاد په دوران کښې نه شو تقدي کولی. د جهاد مابعده، یعنې د اتمې د سوه مابعده د دوی نوي کال دی، دا مسایل
د جهاد مابعد انتقال چاته بلاخره خو هماغه مجاهدین بیا هم پواک ول
بے شک چې مجاهدین ته، خو ما مخکې وویل چې د افغانستان جهاد افغانستان ملت وکي او یو کېدان هغو شخصیتو وکي چې هغو د افغانستان ګران وو او افغانستان د جهاد جماهیر شوروي څخه آزاد کړي. لیکن په تاسف سره د بعض ملکو په مداخله سره په داخل د افغانستان کې د مجاهدینو رهبران یې تر خپل تاثیراتو لاندې راوستل او د خپلو ګټو لپاره یې وجنګول. په مقابل کې کابل خراب شو، ولایت خراب سره او مملکت ته اوږدې غمیزې سره مخامخ شو چې تر اوسه پورې هم ادامه لري. یعنې د اوس حالات هم ناشي د اوومې د ثور څخه دي او د اتمې د ثور څخه دي.
مننه قاضي صاحب، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا د افغانستان خلک چې کوم تصویر لري د دغو دوو ورځو نه، دا واقعا همداسې ده؟
بلې، پښتون صاحب هم ډېر ښه تحلیل وکړ او دواړو پښتون صاحب او لال صاحب سلام تقدیموم. اووم د ثور کې د خلق دیموکراتیک ګوند په غیر قانوني شکل قدرت ته ورسېد. په څلورم د ثور میر اکبر خیبر چې د دوی د سیاسي بیرو غړی و هغه په مرموز ډول ترور شو. په پنځم د ثور باندې د هغه شادای صالحین کې دفن وشو او خلق دیموکراتیک ګوند د دواړو پلو یعنې ببرک او سرکې دواړو پکې اشتراک وکړ، توند خبرې وکړې داود خان په خلاف. په شپږم د ثور باندې داود خان د هغوی د نیولو اقدام وکړ، خو حفیظ الله امین چې په ګوند کې د نظامي برخې مسؤول و خپل یو خرین ته یو نوم او د هغه شماره ورکړه چې دې سړي ته ووایه چې موږ گرفتار شول، ته که څه کولی شي هغه وکړي. نو دا و چې داود خان په خلاف باندې نظامي قوتونه په حرکت باندې راغله او حتی تیارو هغې باندې بمبار وکړل. هغه د خپل اتلس نفره فامیل سره په ار کې په شهادت ورسېد. نو د هغې مسله اووم د ثور دغسې په وینو ککړه یوه ورځ وه، او بل د خلق دیموکراتیک ګوند شاته د شوروي اتحاد لاس و، شوروي اتحاد په قوت باندې دوی د جنون په حالت کې دلته حرکات کول. بل د تاریخ د کامیابۍ سره چې دا هلته دوی رئیس جمهور اعلان کړ، د افغانستان تاریخي بیرغ هغه یې لرې کړ او سور بیرغ یې هلته ځوړند کړ او د خلق کلمه په کې لیکلې وه، او فرمانونه یې صادر کړ چې څوک د شپږ جریبه نه اضافه ځمکه لري هغه دې تقسیم شي.
قاضي صاحب وبخښئ، دغه دلته یوه پوښتنه کوم، بیا تاسو کېدای شي خبرې ته ادامه ورکړئ. دغه فرمانونو په اړه تاسو وویل د دوی د ځینو کړنلارو په اړه باندې، دوی یو شعار هم درلود، کور کالي ډوډۍ. فکر کوئ دغه شعار یې څومره معقول و؟
دغه شعار خو دوی هېڅ ونه شو کولی په دې کار کې. دوی خو نه چا ته کور برابر کړی شو، نه دا فرصت برابر کړی شو، او نه چا ته کاري برابر کړی شو، نه چا ته ډوډۍ برابر کړی شو. د ټولو نه فقیره دوره د خلق دیموکراتیک د غیر قانوني ولس میاشتني یا شل میاشتني حکومت دوره وه چې ولس میاشتې تارکیه په قدرت کې پاتې شو، او بیا درې میاشتې حفیظ الله امین په مرموز شکل باندې په ار کې تارکیه مړ کړ، او هغه قدرت لاس کې
وایي. یعنی تاسو د ببرک کارمل او د ډاکټر نجیب الله د واکمنیو دوام د خلق دموکراتیک ګوند دغه نه بولې ځکه د خلقو پرچم خو اتحاد کړي او یو ګوند جوړ کړي او د خلق دموکراتیک ګوند
په اړه چې خلق دموکراتیک ګوند د فقر قدرت ته ورسېدل او بیا د دې په منځ کې جنجالونه پیدا شو چې ببرک ولې زلو خارج کې سفیر ک او فیزولامین په تاریخ باندې یو مرموز بینه کو دتا وکړه هغه په داسې شکل مرکه چې نه مړې مانو شو نه دفن مانو شو نه مراسم مانو شو او د خپل قدرت اعلان کړ دی به خپل کار په تپای تاسو به چې په رحمان کې سره رسولو یو بشپګن د جدي د 1950 کال کې چې اتحاد شوروي یرغل وکړ افغانستان باندې یو لک 50,000 مکانی او هوایی قوتونه داخل شد او دلتا حفظ الامین پر تجربه تعبیر که مرک او ببره که در تاجکستان نراوز دلتا قدرت که ورسه ولو و در طول آقا جریاناتو چه در خرق دموکراتیک گون منتج شو در شوروی اتحاد مداخله تا او شوروی اتحاد و نواخد داخله پر جریان که دلتا دسی قطونه شروع شد یا اگوی تا داغا خرش افغانان دی او کما دوی اگر شستم در زندگی لری و اگر لباس لری و اگر گیر و پگری لری دا ورته مکتوب نه و بلکه د دوی په وژلو او په شړلو یې شروع وکړله. نو زموږ جهاد خو به د خلق دموکراتیک ګوند په خلاف هم شروع شوی و او هغې وختو کې د افغانانو سر نه خلاصېده. دا خلک د خاصو خلکو بیا دی هغه چا پېژندي چې پوهنتون کې د تحصیل دوره تېره کړې وي یا په کابل کې کوم خاص پوسټ ولري وظیفه یې درلودله. عام ولسونه په دې نه پوهېده چې خلق دموکراتیک ګوند چې شوی دی هلته میډیا نه وه، هلته تلویزیون نه و، هلته رادون بودی پراخ دا چا په اختیار کې نه وه، هلته دورې خلکو برابرې هم نه اورېدلې، ازادي هم نه وه، نور سیستم هم نه و. خلک دا خبر و په چې کله اتحاد جماهیر شوروي په شپږم د جدي باندې مداخله وکوله نو هغوی بیا 9 کاله او 50 ورځې دلته پاتې شول او په 9 کاله او 50 ورځو کې موږ د هغوی په خلاف باندې جهاد ته دوام ورکړ او د هغوی راتګ هم ښه وګڼلو. اوس اصلي مدعي منځته راغی، جنس روس دی، عقیدهیي کمونیزم دی، سیاست تجاوز دی. اوس که موږ جهاد کوو نو زموږ مهاجر به قسمت پیدا کړي، ملل متحد به ورته راشن ورکړي، مکتب به ورکړي.
قاضی صاحب جهاد وشو مثلا مجاهدین بری ته ورسید راغلل، اوس که د اتم د سور پاړه راته وای چې اتم د سور تاسو په نظر باندې څه ډول ورځ ده؟
اتم د سور خو د مجاهدینو کې په ډیر افسوس باندې دا خبره وکړو چې د خلق دموکراتیک ګوند پر اتاک سره هم هغه وختو کې سر خدو او جمعیت او باومن مشترکن جهاد اعلان کړ. وروسته د وخت په تیریدو سره دا ګوندونه وو ته ورسېدل او د وو ګوندونو په منځ کې داسې افهام او تفهیم او تنسیق نه و چې هغه د دې ملت په یووالي تمثیل وکړي او دلته چې کوم تصمیم نیول کېږي هغه تصمیم د متحد تصمیم وي او د افغانستان د خلکو ستونزې راکمې کړي، نه دا چې زیاتې کړي. نو بناً دا مسله د اتم د صبر په داسې شکل کې راغله چې مجاهدینو په پاکستان کې ونه شو کولای چې خپل اتحاد تمثیل کړي. د څل دومره فیصله وکولای شو چې دوه میاشتې لپاره مجددي شي او بیا څلور میاشتې لپاره استاد رباني او بیا هغه نه وروسته به شورا تصمیم نیسي. نو مجددي شي چې دلته راغی نو په دې ته خو هغه قوت احمد شاه مسعود داخل شوی و، نو سلا قدرت د هغوی سره و، استاد رباني کې د هر جنګیرونه و خو مجددي شي زه نه شو کولای. هغه دوه میاشتې هم ډېرې په ناخوالۍ سره تېرې شوې، بیا چې استاد رباني ارګ ته ورسېد دغه سازمانی په خلاف باندې د جمعیتو حزب د قدرت ته بیرون پاتې شو، هغوی خپل نظامي حرکات شروع کړل، عملیات یې وکول او د کابل په ښار باندې راکټونه وویشتل. نو په دې کې د حزب د جمعیتو جنګ کې د افغانستان د کابل ښار ډېرې سیمې ورانې شوې او ډېر خلک.
یعنی پر دې مجاهدین هم د افغانستان په ورانولو کې او په دغه سي روان وضعیت کې
دې چې دا فلل لري، دې چې دا فلل لري چې دې درست تصمیم ونشنه ولې او دې په داسې شکل باندې داخل شول چې یو اړخ هم دې د شوروي اتحاد په قوت باندې ارته داخل شو او نور اړخونه بیرون پاتې شول. هغوی په سلامال د دې په مقابل کې خودلو او دې عکس العمل نه ډیر مرزوب را راغله دوم مرزوب را چې ګوند سور چې کابل کې نو راغله دا پاتم د سور چې راغله
مننه کوم قاضي صاحب د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان مشر خاغله لالګل لال تاثیر دغه دوه ورځې په اړه باندې ساسي نظر هم اخلو د افغانستان د خلکو تصویر ته په پام سره چې دغه دوه ورځې لري
کومنګ لګ واقعیتونو تراشو په واقعیتونو باندې خبري وکړو دا درسته ده چې دا وم او تم د ساور دواړه ورځې افغانان ترې کومه ښه خاطره نه لري دغه دواړه ورځې زمنګ د فار زمنګ ورځې نه وي بلکې دغه دواړه ورځې د نورو خلکو یعنی د پردیو وي او د دې لپاره یوازې ابزار چې کوم وو هغه افغانان ګرځېدلی وو دا که په هر ارخ کې وو او دا که په بد باندې د پوهېدو یا د دوی نه په مستقیم او یا په غیر مستقیم ډول باندې د افغانانو نه د دغه دواړو ورځو دپاره په کوم ډول باندې کار اخیستل شوی دی دا اوس افغانانو درک کړی ده او شاید که چا نوي درک کړي زه فکر کوم چې دا 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 د افسوس خبره ده په دې معنی باندې چې کومنګ وګورو خلکان یا پرچمان چې په ووم د ساور باندې په څه شکل باندې په افغانستان کې راغلل قاضي صاحب ته اشاره وکړه او دوی د چارې خانه مرسته حاصله وا او بیا څو شول او افغانان د کومو غاخونو د کومو غمیزو د کومو بدبختۍ سره مخ شول دا یوازې د دې ټولو مسایلو او د دې ټولو بدبختیو عاملین په خپل باندې افغانان وو چې د نورو په راهنمود باندې یا د نورو په لارښوونو باندې خپل افغانان وزورول وکړول او بل اخره د هغه ناورینونو چې زمنګ په مخ کې د ژوندۍ تاریخ تیر شوی دی موږ د ژوندۍ تاریخ شاهدان یو نو هغه د ولسو د هیڅ نه پټ نه دی بیا هم په مقابل کې چې مجاهدین وز په خوښ نه سره چې د افغانانو د پاکو احساساتونه همیشه د افغاني سیاستوالو او نورو پردیپالو ناوړه ګټه پورته کړې ده همدغه چې افغانانو په خنیت باندې د دغه د ساور د زواک پر وړاندې باندې کومه مبارزه وکړله کومه سرخندنې وکړلې هغه باندې هم تجارت وشولو نه یوازې تجارت وشولو بلکې د ووم د ساور د ووم د ساور د خلکو نه هیر کړ یعنی دغه نه بدبختۍ دغه رهبرانو چې قاضي سم په هغه وخت کې دغه اخ برخه وا خو قاضي سم عملا په دغه شیانو کې په دغه وخت کې کوم سهم نه درلود ډیر جهادي رهبرانو سهم نه درلود ولې ځنه تاسو چې هغه په افغانستان کې د سکرنې تر سره کړل چې افغانستاني نظام ړنګ شول ټول خلک مهاجر شول تر پدر شول پاکستان گاونډي هیوادونو ته ایران پاکستان ته الته چې افغانان سره څو شول په پلو باندې د افغانان سره څو شول دا هیڅ نه پټ نه دی دا کومنګ وای چې مجاهدین د اسلام لپاره او د په اسلامي روحیه جهاد کړي دي نو دا شیان چې په افغانستان کې ورسته په اتم د ساور پیښ شو دا د اسلام او د مذهب پورې هیڅ اصلا هیڅ اړیکه نه درلودله کوم کړنې چې د خلکو تر سره کړلې
لال سیب کپټول کې دي تراشو پښتون سیب موبایل قاضي سیب موبایل تاسو موبایل یعنی چې هم هغه کسان چې د ساور کودتای کړو ما کسان چې د مجاهدینو ځینی ګروپونه او تنظیمونه چې بریا ته رسیدل او به د جګړو لامل شول یعنی دوی پړ دی د افغانستان په قضیه کې د افغانستان د خلکو چې کوم قرباني ورکړي د دوی د کورنۍ لاس د دوی غریوانون ته ورغو دي وسته د انتقالي عدالت موضوع چې د پوار ور د بشر د حقوقو مدافعین کوي دا تر کومه پرې په اوس مهال کې د پلیکول ور دغه
خوشنۍ سره چې بیا هم کله چې د بن غونډه وشول او د بن په پریکړه کې انتقالي عدالت د دغه پریکړې یو مهم جز و چې باید په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروسه پلی شوی وی او د انتقالی عدالت پروسه که پلی شوی وی دغه نن کومه بی بندوباری چې منګه وینو او یو ځل بیا منګه د بحران طرف ته لاړلو منګ به نن د دې شاهدان نه وو په خواشنۍ سره. په همغه وخت کې د وخت حکومتونو چې کرزی صاحب مشري کوله هم زمنګ حکومتونو هم جمع ملګرو ملتونو او جمع هغه هیوادونه چې افغانستان ته راغلي وو د افغانستان په قضیه کې داخل وو دغه د ټولو د انتقالي عدالت پروسه چې وا د دغه د خوانه د هم د کورنۍ او هم د بهرنۍ مصلحتونو ښکار شوله. دغه پروسه په افغانستان کې پلی نشوله که چیرته په هغه وخت کې چې ډیر حالات ورته جوړ وو دغه پروسه پلی شوی وی هر چا به د خپل کړنو ځواب ویلی وی. د انتقالي عدالت پروسه هرگز داسې هم نه ده چې ټول خلک چې څه کړنې کړي دي هغه دې په اعدام شي او یا د زندانونو دروازو تر شا وغورځول شي او یا د نورې د هغې نه کوم بله ناخواله وزګول شي، بلکې انتقالي عدالت د تیرو هغه کړنو چې کوم هیوادونه د بحرانونو نه راوځي او په بحرانونو کې کومې بې عدالتۍ رامنځته شوي وي، کوم د بشري حقونو سرغړونې رامنځته شوي وي، کوم جنګي جنایت رامنځته شوي وي، هر څوک باید د هغې ځواب ووایي. او دغه اختیار بیا د جنگ د قربانیانو د وارثینو د کورنیو په لاس کې دی چې د دغه جنایتکارانو سره کوم ډول سلوک کوي، آیا دوی بخي او یا دوی ته سزا ورکول غواړي او خپل غچ یا قصاص دوی نه اخستل غواړي. خو په خواشنۍ سره دغه پروسه مخکې چې اشاره وکړله دغه د مصلحتونو ښکار شوله او بلاخره همغه خلک چې هم د کمونستانو په وخت کې او هم د مجاهدینو یاد په اسلامي حکومت په نامه باندې په هغه وخت کې چې په ډیرو جنایتونو کې د دوی لاس وو هغې پر زیات دي چې هغې د دغه خپلو کړنو ځواب ویلی وی، هغې برعکس امتیازات واخیستل او هغه نور هم چاخ شول او دومره په نظام کې قوي شول چې هرگز بیا د انتقالي عدالت د پروسې د پلیکېدلو اصلا تصور نشو کېدلی. نو نن ګورو چې د همدغه خلکو د لاسه یو ځل بیا موږ افغانان بېګناه افغانان د داسې حالاتو سره مخ شولو چې قدم په قدم بیرته نویمې لسیزې ته خدای مکه موږ بیرته روان یو. په د پنځلسمې دورې چې موږ فکر کوم پښتون صاحب په هغه وخت کې د دغې دورې د ولسي جرګې غړی و که به نه و، هلته یو بل ظالمانه قانون داسې پاسو د بخښنې په نوم باندې چې هغه پر زیات دي چې د قربانیانو په زخمونو باندې ملهم پوره شوی، په هغې باندې مرچک او مالګه نور هم ودوړول شوه او هغه قانون تر نن ورځې پورې هم نافذ دی، بلکې دغه قانون د هغه وخت رئیس جمهور چې کرزی صاحب و هغه دغه قانون توشیح نه کړ، امضا نه کړ، خو ولسي جرګې په دویم ځل باندې په لوی اکثریت باندې بیا هم دغه قانون تایید کړ او بالاخره د قانون بڼه ونیوله. په هماغه وخت کې موږ د دغه قانون د ملغه دپاره او د دغه قانون دپاره چې د قربانیانو دپاره د دادخواهۍ دپاره من ډېرې هلې ځلې وکړلې خو زموږ غږ چا ونه اوري.
پښتون صاحب ستاسې خپم ورکې راکاګل شو دې موضوع کې، تاسې هغه مهال د دغه ولسي جرګې غړي وای په دغه قانون چې تصویب شو؟
تاسې وګورئ تورمن صاحب چې په پنځلسمه دوره کې د افغانستان په پارلمان کې کسان ډېر کسان په دې عقیده دي چې پنځلسمه دوره نسبت شپاړسمې ولسمې دورې به ترتره او به اعتباره دوره وي، انتخابات هم پاک وي، کور د ټولو شانو باوجود چپ او راست رهبری ټول په هغه دوره کې موجود و او برحال وکیلان و، بلکې خپل شهید استاد رباني هم وکیل و، خپل جناب سیاف صاحب هم وکیل و، محقق صاحب او یو تعداد نور رهبران چې په جهادي سبب کې د رهبری په قطار کې و او دې سره جفت د چپیانو یعنی کمونستانو رهبران هم لکه ګلابزی صاحب و رنجبر صاحب و او یو نیم علومي صاحب و دا ډلې ټول هلته موجود وې. نو طبیعي ده دواړو طرفو د دې قانون په توشیح کولو کښې علاقه درلوده، ځکه چې په دواړو طرفو کښې داسې کسان وو چې هغه بشر او د جنګ ناخذین وه. نو هغوی کوشش ډېر دا وو د خپل ټول تاثیرات یې پر شورا اچول چې دا قانون په هر ډول یو شي د نور پښتون
په بخنه سره د قاضي صاحب محمد امین وقات اړیکه لمک سره پرې شوې ده نشته مونږ سره فقط په یوې لنډ جملې سره راټولول غواړو د دې باس هغه دا چې لال سه اشاره وکړه چې وضعیت داسې دی چې برته داسې امکان لري چې په خواني اشتباګان یو ځل بیا تکرار شي نو څه کول پکار دي چې دغه تیر وطن ته بیا ورونه ګرځو
زما په کې دا بلدي جمعیت افغانستان سره ستراتیژیک تړون او امنیتی تړونونه هم ځکړي دي تقریبا اکثره د ملي جامعې په همدې اساس باید د خپل ټول تعهدات تجملوسي افغانستان نظام په چیرو شلو کالو کې په ډېر ستر افلاري مخته د نظام اساسات کې ټول څول حکومتو سره خلک ازار یا ناراضه هغه مهمه نه ده مشته نظام مهم دی دنیا باید د نظام شاته ودرېږي او پرې نه ځي دا نظام یو ځل بیا د نیوی ملسیز په سرنوشت گرفتار سي ځکه نظام د اتدیش مليون انسانانو مربوط دی نه د یو شخص پس په همدې اساس زموږ د افغانانو او د خارجي بین ملي د ټولنې وظیفه دا ده چې د نیوی ملسیز سرنوشت په نظر کې وساتو او پرې نه ځو چې دا نظام خراب سي که څوک داخليږي حکومت ته خدای راوړي خو د نظام د خرابېدو اجازه به چاته ونه کړي
ډیر ډیر مننه کوم قدرمن اوریدونکو زموږ د دیونی 25 دقیقې پروګرام ام دومره ول خپل درنو ملمنو هر یو له جهادي مشر قاضي محمد امین وقات او دغه شان دولسي جرګې پخانی غړي خاغلی خالد پختون او د افغانستان د بشر د قانون د سازمان له مشر خاغلی لالګل لال نه مننه کوو چې په دغه باس کې لمک سره ګډون وکړ
سنش مارا مال خوب راغلی تمی کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی زود کے گم دلدار مال خوب راغلی زود کے گم دلدار مال خوب راغلی تمی کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغل خوب راغل کت چرت په خوب کې راشه مال به خوب راتل کت چرت په خوب کې راشه خو خبر نن د صد پارا مال خوب راغله خو خبر نن صد پارا مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے خوب راغلے تاچ بماتا ویچ یارا مال خوب راغلی زود کی غم دلدار مال خوب راغلی زود کی غم دلدار مال خوب راغلی تم کم سیرو سنش مارا مال خوب راغلی خوب راغلی